رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د دایې د امریکا غک آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه پیلسوي. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام کړی د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو 115 بندیان خوشی کوي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان هم په دې جرګې کې ګډون کړی و. ملګرو ملتونو په ایران کې د کم عمره کسانو په اعدام سخت انتقاد کړی دی او په ترکیه کې د مهاجرو کښتۍ ډوبه شوې و مهاجر پکې مړه شوې دي.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. جمهور رئیس غنی د سولې مشورتي جرګې په غوښتنه د ښه نیت په توګه د افغان حکومت له زندانونو څخه د 150 بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسي بندیان دي خوش او له زندانه خلاص.
او د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي وایي لوی څارنوال ویلیام بار کانګرس ته درواغ ویلي.
هغه کانګرس ته درواغ وویل. کبر هر چا دا کار کړی وای دا به جنایت کړل کېده.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي. خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک به د دولت د لارې نقش او عمل پروګرام وي. ښاغلی غنی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې قطعنامه د سولې طرحه وبلله او زیاته کړه چې د یوې طرحې په توګه به ترې کار واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل د طالبانو 115 بندیان خوشې کوي او د طالبانو نه وغوښتل چې دغه بندیان دې په افغانستان کې ترلاسه کړي او په نورو بندیانو به هم ورسره وغږیږي. جمهور رئیس غنی د اوربان سره هم موافقه وکړله.
زه حاضر یم چې ستاسو برحقه او مشروع غوښتنه چې اوربان دی عملي کړم. زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربان کې نظم او دسپلین عملي کړي. خو اوربان به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربان ته حاضر وي موږ کولی شو د هغه په تخنیکي جزئیاتو کار وکړو.
د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو په 500 کمیټو کې تر 500 ورځو بحثونو وروسته د سولې په اړه خپل وړاندیزونه مشورې او غوښتنې په درویشتو مادو کې نن د جمعې پر ورځ د افغانستان د حکومت سره شریکې کړلې. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ.
په همدې حال کې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وایي چې د طالبانو یو شمېر کسانو په دې جرګه کې ګډون کړی و. محمد عمر داودزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو پورې اړوند ځینو غړو په جرګه کې حضور درلود.
دا ما تاسو سره وعده کړی چې طالبانو حضور په حق له به تاسو ته اخر وخت کې وایم. نو دلته و هغوی نمایندګان و دا چې په کڅه شکل وو د کوم ځای نه وو په کوم ساته وو هغه بعدي قدمونو ته پرېږدو چې بعدي قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وو د صفوفو خلکو یې وو.
شاغلی داودزی دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې طالبانو په یوې اعلامیه کې لویه جرګه نمایشي وګڼله او ویلی دی چې د حکومت په خوښه خلکو پکې ګډون کړی و.
د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ امنیت قمندان او د ملي امنیت مدیر د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیت قمندان سمنمل میراج الدین سادات امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ولسوالۍ د مرکز په 3 کیلومترۍ کې په امنیتي پوستو د طالبانو د برید په مهال شوې ده. په نښته کې وسلوالو برید کوونکو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده او هیڅ یوې امنیتي پوستې سقوط نه دی کړی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. ملګرو ملتونو په ایران کې د کم عمر کسانو په اعدامولو سخت انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د جمعې په ورځ د مې په دریمه په ایران کې د دوو اولس کلونو هلکانو په اعدامېدو سخت انتقاد کړی. دغه دوه اولس کلن هلکان مهدي سورابي فار او امین صداقت نومېدل چې د اپریل په 15مه د جنسي تېرې او غلا په تور اعدام شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دی چې د دغو کسانو محاکمه د یوې عادلانه محاکمې د بنیادي اساساتو له اصولو سره په تضاد کې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان عالي کمیشنرې میشل بشلت له ایرانه وغوښتل چې د کم عمره کسانو اعدامول بس کړي.
په پاکستان کې سترې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو د وخت تمدید کېدو غوښتنه رد کړه. نواز شریف ویلي ول غواړي بهر ته د علاج لپاره لاړ شي. د ښاغلي شریف په ضمانت خوشي کېدو موده ډېر زر ختمیږي چې هغه ته د علاج لپاره ورکړ شوی و. نواز شریف دا تیرې څو اونۍ په لاهور کې په خپل کور کې تیرې کړي دي او تمه کیږي چې بله سې شنبه به بیرته زندان ته ستون شي. نواز شریف درې ځله د پاکستان صدر اعظم کړي او د زړه ناروغي لري.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوه. روسیې تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف به بله میاشت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره وګوري. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریافکوف نن د جمعې په ورځ د تاس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ملاقات په هکله موافقه شوې ده. ښاغلی ریافکوف ویلي دي چې دواړه مشران به بله اونۍ په فنلنډ کې سره وګوري. د امریکا او روسیې دا جګپوړي ډیپلوماتان په داسې وخت کې ګوري چې د وینزولا په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالونه زیات شوي. توقع کیږي چې د خبرو مهمه موضوع به په وینزولا کې روان وضعیت وي. امریکا وایي په وینزولا کې د بلې دورې دپاره د جمهور رئیس نیکولاس مادورو ټاکل کېدل مشروعیت نه لري او د هغه سیاسي مخالف هوان ګوایدو موقتی جمهور رئیس پیژندل. خو روسیه بیا د برحال جمهور رئیس نیکولاس مادورو سره ولاړه ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. په ترکیه کې چارواکي وایي و مهاجر چې دوه میرمنې او پنځه ماشومان ول د ترکیې په ساحل کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ترکیه ساحلی ګارد ویلی دی چې د دغه مهاجرو کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. ساحلی ګارد ویلی دی چې ژغورونکو پنځه مهاجر ژوندی ژغورلی دي. په ډوبې شوې کښتۍ کې ټول ولس مهاجر سپارول. ژغورونکي اوس لګیا دي د پنځو نورو مهاجرو پسې ګرځي چې د مرګ او ژوند هیڅ درک نه دی معلوم.
د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال ټاډ ویلټرز د ناټو نوی عمومي قومندان وټاکل سو. جنرال ټاډ په افغانستان کې هم ماموریت کړی. د خبر تفصیل د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
جنرال ټاچ د امریکا په هوایي ځواکونو کې پخوانی پیلوټ دی. په افغانستان او عراق کې نظامی ماموریتونه کړي دي. هغه نن د جمعې په ورځ په اروپا کې د متحده قومندانۍ عمومي قومندان وټاکل شو. د جنرال ټاچ نه وړاندې د امریکا د پاول جنرال کورتس ام سکپروټي د دې قومندانۍ قومندانو. جنرال ټاچ په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان هم وي. په اروپا کې د ناټو د عالی قومندانۍ قومندان تل امریکایي نظامی افسر وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولنبرګ وویل چې په اروپا کې د ناټو د قومندانۍ مشري په نړۍ کې تر ټولو مهم او ستونزمن نظامی مقام دی. او جنرال ولټرز به د سری جګړې را په دیخوا په ختیځ اروپا کې د ناټو ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو د ټولو قوي دفاعي چارې وڅاري.
او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په شمالي کوریا کې تقریبا 10 میلیونه خلک د خوراکي موادو سخت کمښت سره مخ دي. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP ویلي دي چې ساکال په شمالي کوریا کې حاصلات بیخي کم شوي دي. ملګرو ملتونه ویلي دي چې شمالي کوریا کې تیر کال وچکالی و او د کیمیاوي سرو صادرات هم ډیر محدود ول او همدا وجه و چې بزګرانو ښه حاصلات نه درلودل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، جمهور رئیس غنی د سولې مشورتي جرګې په غوښتنه د ښه نیت په توګه د افغان حکومت له زندانونو څخه د 115 اویا بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې مشورتي جرګې غوښتنو ته منفي ځواب ورکړی دی. پامکړې په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د سولې مشورتي لوی جرګې د اساسو سپارښتنو ته نه یوازې ځان پابند ګڼي، بلکې د افغان حکومت پالیسي په هم د دغه سپارښتنو په رڼا کې جوړ شي. جمهور رئیس غنی چې د دغې جرګې وروستۍ غونډې ته نن د جمعې په ورځ وینا کوله، سولې ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو او د افغان حکومت د ښه نیت د څرګندونو لپاره د 115 طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ.
زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري ولات د دوستانه حرکت په توګه واړم. 115 تنه طالبان څل کلونو را هیڅ بندیان دي خوش او زندان افتاد. له طالبان واړم پلاستازی کابل یا د افغانستان کومبل خارته راولېږي، او دا 115 تنه طالبان په خاص افغاني مراسمو کې زموږ له خوا د اسلامي او انساني چلند او ډالۍ په توګه وروسپار. همدارنګه زه طالبان ته وایم چې د بندیانو کمیسون لره راسه اید بندیانو کمیسون کابل تر اوله چې په نور بندیانو باندې وګ.
جمهور رئیس غنی دوربند ټینګېدو په اړه ویل چې دی اوربند ته چمتو دی خو چې طالبان یې ومني.
زه حاضر یم چې ستاسو برحق او مشروع غوښتنه اوربند عملی کړم. زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربند کې نظم او دیسپلین عملی کړي. خو اوربند به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربند ته حاضر وي، موږ کولی شو د هغه په تخنیکي جزئیاتو کار وکړو.
همداشان جمهور رئیس غنی د سولې خبرو لپاره د 50 کسیز مرکچی پلاوی د ټاکلو سپارښتنه هم ومنله. ویل چې دی به د دغه سپارښتنو په رڼا کې یو ټیم وټاکي، نه دا چې یو لښکر. جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې په دننه کې د دغې جرګې د اساسو ترمنځ د سولې په مسله په بحثونو کې د هغوی خپلواکۍ ته په پاملرنې دا بحثونه د سپین چک سره مقایسه کړل، او د طالبانو څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا کوم مخ یې د چا سره مشوره کړې او که نه.
طالبانو ته وایم، تاسې کله له خلکو پوښتنه کړې ده چې دوی څه غواړي؟ و طالبان راسی درې نیم زره افغانان ټول کړي، ورنه پوښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکړه مولوی صاحب عبت الله حاضر یو لسته سپین چک ورکړه.
جمهور رئیس غنی له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان په دننه کې د حکومت سره سولې خبرو ته کښېني.
کابل ته راځئ، قندار ته راځئ، هرات ته راځئ، بامیان ته راځئ، ننګرهار ته ځئ، فاریاب ته ځئ، بدخشان ته ځئ، بلخ ته ځئ، هر برخی که چیزی راسی.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګردونه کې د پښتنو د وتلي فیلسوف شاعر خان عبدالغنی خان یو شعر هم ولوست.
ای زما وطن عدل آلونو خزانه زما، ستا عزت نوی زبنوم او عزت سکرم. ته چه خوار و زاری زبا خوب او راحت سکرم. زار شما قربان شما ستا ده غرونو ده زندونو نه، ستا هر داری که دی ده تورو نخانه زما. یا بد از سیال کما وطن د جهان، یا با پستا پو خو کی تور خاور کم.
جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې ویل چې وزیت انتظار باسي چې طالبانو جواب بسوي. خود جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا څو ساعته وروسته طالبانو په ویلامه کې چې دغه ډلې د وین زبی ولا بجید له خراسانې تاسو ول شوی د سولې مشورتي لوی جرګې او د جمهور رئیس غنی وړاندیزونو ته منفي جواب ورکړی دی. طالبانو په دغه اعلامیه کې دا هم ویلي چې دغه ډلې د مقابل لوري په سلګونو بندیان پریښي، تداوی د دوی کړي او د لارې کرایه هم ورکړي. طالبانو په دغه اعلامیه کې پرته له دې چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت یادونه وکړي، ویلي چې د سولې جوړه شوې مشورتي لویه جرګه د افغان حکومت د نیمې برخې لخوا جوړه شوې وه. طالبانو ویلي چې پیلن دغه ډله له امریکایي چارواکو سره د افغانستان خدا بهرنیو ځواکونو د وټرو په برخه کې په خبرو بوخته ده، او امریکایي لوري سره په خبرو کې نتیجې ته رسیدل وروسته د ډله په پام کې لري چې له داخلي اړخونو سره د کورنۍ ستونزو د هواري لپاره خبرې او تفاهم وکړي. طالبان ویلي چې په اوس وخت کې د افغان حکومت سره خبرې بې ګټې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. بیا هم د لویې جرګې په تړاو رپورټ لرو. د سولې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېدله. د دغې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس وایي په جرګه کې له نورو سربیره د طالبانو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه، خو طالبانو له وړاندې د جرګې جوړېدل غندلي وو. نور حال بیا هم د اکرام شینواري په رپورټ کې.
د د سولې د مشورتي لوی جرګې 2300 غړو د 15 ورځو بحثونو او مشورو په پای کې نن د جمعې په ورځ افغان حکومت ته د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د دریش وړاندیزونو د سپارلو وروسته خپل کار په رسمي ډول پای ته ورسوه. په دغه سپارښتنو کې چې جرګې د غړو لخوا طالبان سره د سولې د خبرو پر مهال د حکومت لخوا په پام کې د نیولو لپاره ترتیب شوي، د دوړ اخیز اوربند ټینګېدل، د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام ساتل هم شامل دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو غړي رفیع الله حیدری د جرګې د سپارښتنو د اعلانولو پر مهال ویل چې باید د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د ارزښتونو ساتنه هم وشي.
هو، د اړتیا په صورت کې د دغه اساسي قانون د یو شمېر مواردو تعدیل د سولې له هوکړه لیک څخه وروسته د هغې اصولي او منل شوي مکانیزم له لارې ممکن دی چې په همدغه اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده.
همداشان په دغه سپارښتنو کې د ښځو او سړو مساوي حقوق، د کار، تعلیم، سیاسي مشارکت، د بیان ازادۍ حق، ماشومانو قومي او مذهبي لږکیو حقونه هم شامل دي. د سولې په خبرو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ، له قطر څخه افغانستان ته د طالبانو سیاسي دفتر لیک، د نړیوال ټولنې په همغږۍ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش برابرول، د سولې په برخه کې وسلوالو طالبان سره د یو ادرس څخه خبرې کول، د سولې له خبرو وړاندې د مخکې شرطونو څخه ډډه کول، د بندیانو سره ښه چلند او د هغوی تبادلې لپاره د امکاناتو برابرول، د سولې په برخه کې اجماع، او په دې برخه کې د افغان حکومت مخکښ رول، ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب په روحیه چلند، او د ګاونډیانو د مداخلې دوام په صورت کې ملګرو ملتونو ته د هغوی څخه شکایت کول، طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره د یوې هر اړخیزې کړنلارې ترتیب او پلي کېدل، د سولیالي شورا په تشکیلاتو کې اصلاحات، طالبان سره د خبرو لپاره د ښځو، ځوانانو او د ټولنې ټولو قشرونو په استازیتوب تر 50 پورې د سولې د مرکزي پلاوي ټاکل، د افغان حکومت لخوا طالبانو مشروع غوښتنې منل، او د جرګې د 150 کمیټو بحثونه د یو کتاب په بڼه خپرول هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په کار پیل کړی و، چې نن د جمعې په ورځ غرمه مهال د دغه پریکړه لیک په خپرېدو یک کار پای ته ورسید. د سولې مشورتي جرګې د غونډو په ورځو کې د دغې جرګې شاوخوا ته سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، چې له امله د ښار له یوې برخې بلې برخې ته د تګ راتګ پر مهال خلک د ډېرو ستونزو سره مخ وو. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول صاحب د دغو ستونزو له امله چې کابل ښاریان ورسره مخ وو، د هغوی څخه بخښنه وغوښته. ښاغلي صاحب وویل چې د جرګې د غونډو پر مهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دغې جرګې په وړاندې د جرګې د تخریبولو ډېرې هڅې وشوې.
ډېر تهدیدونه متوجه وو. 30 کیلومتره او 40 کیلومتره د کابل کې، کمربند کې، 50 کیلومتره کې ډېر تحرکات موجود و چې دا جرګه مختله کې. پرون د پغمان آخر سردره کې کټخیل او کلی ورته وایي د غرو له شاره اوښتي و، غوښتلې چې دا جرګه په راکټ ولي. همدغه زړور امنیتي ځواکونه و، موږ ته لا دا تشویش او نگرانی نه ور رسېدلې چې دوی چاره کړې وه او تهدید خونسا کړی و.
د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرسیال جنرال خوشحال سعادت هم خبریالانو ته د جمعې په ورځ وویل چې افغان ځواکونو د جرګې په ورځو شپو کې د مخالفانو د ګواښونو شنډولو لپاره 20 عملیات ترسره کړي، او 102 تنه مشکوک کسان یې د تخریبي اقداماتو په تور نیولي دي. د سولې په مشورتي لویه جرګه کې 3200 استازو د 40 ولایتونو څخه برخه اخیستې وه. جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داوزیوی د افغانستان د 40 ولایتونو په ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادو کې د مشت افغانانو د اساسو سربېره یو شمېر طالب او سوالو هم په دې جرګه کې برخه اخیستې وه.
دا ما تاسو سره وعده کړې چې طالبانو حضور په حق لزه به تاسو ته اخر وخت کې وایم، نو دلته شو دا وی نمایندگان وو دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم ساته وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوزی. نو درته دا غوی نمایندگانو نه وایم چې دا غوی د شورا په اجازه او دا غوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلی وو، اما و د صفوف خلکو یې وو
کسم چې طالبانو الله د عمر داوودی دغه سرګندون ته خبرګون نه دی خوده. خو طالبانو د جرګې د جوړېدو وړاندې په یو اعلامیه کې د دغه جرګې سره مخالفت خوده. طالبانو ویلي چې افغان حکومت دا جرګه د سولې د هڅو د مخنیوي لپاره جوړی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه اوري. اوس هم ریپورت لرو د امریکا څخه. د امریکا د کانګرس دیموکراتان لوی څارنوال ویلیام بارت د مجلس د تحقیر کولو له امله خبرداری ورکوي. وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د پنجشنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس غونډې ته حاضر نه شو، د جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ جنجالونه زیات شوي دي. پام وکړئ په دې هکله دی رپورټ ته.
وروسته ناندری د واک د توازن پر سر د امریکا د قضایا او اجرایه قوې جنجال خي.
د چهارشنبه په ورځ لوی جنجالي استمایه غونډه ورسته د پنځشنبه غونډه لغوه شوه. د امریکا د قانون د پلي کېدو د عالی مرجع د مشر ویلیام بار په اړه د دیموکراتانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی وایي
هغه کانګرس ته دروغ وویل. کبر هر چا دا کار کړی وای دا به جنایت کړل کېده. هیڅوک تر قانون اوچت نه دی، نه د امریکا جمهور رئیس او نه هم لوی څارندوال.
دیموکراتان وایي د دې کار تاوان دا دی چې کانګرس به ونه شي کړای د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک مهار کړي. د کانګرس د استازو د مجلس د قضایي کمیټې مشر جرالد نیدلر وایي
جمهور رئیس ټرمپ په شدید علاقې سره غواړي د مختلفو موضوعاتو ان د ډیرو بې پروا پریکړو په اړه د کانګرس د سیړونو چې د حکومت مساوي همکار بنسټ دی مخه ونیسي. هغه هڅه کوي د کانګرس اغیز کم کړي.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د بشپړ او نه لاسخوړل راپور د ترلاسه کېدو په اړه پر سپینې ماڼۍ د کانګرس د څار لپاره د دیموکراتانو وروستۍ هڅه ده. دوی همدارنګه د جمهور رئیس د کورنیو مالي حسابونو او د هغه د بهرنیو تجارتي قراردادونو په اړه معلومات غواړي. جمهوري غوښتونکي دا ډول اقدامات خنډ بولي. د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړی ډګ کولنز وایي
دوی به د احضار په کولو لاس په کار نشي، دا یې علت دی.
خو دیموکراتان وایي دوی د خپلو حدودو په اندازه کار کوي. د کانګرس د استازو د مجلس دیموکرات غړی شیلا جکسن په دې اړه وایي
دیموکراتان جمهور رئیس نه پنشه کوي، هغه جمهور رئیس دی، هغه خپل صلاحیتونه لري او موږ هم د حکومت مساوي برخه یو. موږ باید یو ځای کار او همکاري وکړو.
د امریکا د قضایي کمیټې مشر نیدلر وایي بار یوازې څو ورځې نور وخت لري چې د کمیټې غوښتنې ته ځواب ووایي. که هغه دا کار ونه کړي لوی څارنوال به د تحقیر په قضیه کې له بېسارو اقداماتو سره مخ شي. سمیع الله جلازی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ټکنالوژي د نړۍ څخه یو رپورت لرو. د مجازي واقعیت د ټکنالوژي یو شرکت کتونکو ته د دې زمينه مساعده کړې چې د بي آر یا د مجازي عینکو په سترګو کولو سره له هغه فلم سره چې دوی ویني تعامل وکړي او واقعا داسې احساس وکړي چې د فلم په صحنه کې دي. پام کړئ په دې هکله د رپورت.
کله چې کتونکي له دغو دروازو تیر شي دوی واقعي دنیا شاته پرېږدي او یوې بلې خیالي نړۍ ته په سفر ځي.
موږ ډریم سکیپ ته د داسې یو سیاحتي شرکت په توګه ګورو چې تاسو داسې ځایونو ته په چکر بیئ چې وخت، فضا او بعد پکې مطرح نه دی.
تصور وکړئ چې تاسو داسې یو روبن ته ځئ چې خیالي فضايي ژوي پکې موجود وي، د خزانې په لټون پسې ځئ او یا هم لوبو لاندې سفر کوئ.
د یوې شېبې لپاره مې فکر کاوه چې زه په ځمکه کې نه بلکې له بهر لاندې یم.
د ډریم سکیپ شرکت دغه ډول مجازي سفرونه د هالیوډ د داستانونو او د حیواناتو د مجازي پارکونو د مهارت په یو ځای کولو سره ترتیبوي او دغه محتویات ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژي پر مټ ژوندۍ بڼه ورکوي.
موږ د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ کولی شو ستاسو ټول بدن او حرکات تعقیب کړو او د یو مجازي کاراکټر یا اویتار په شکل مو په مجازي نړۍ کې ور داخل کړو.
زه فکر کوم دا ډول فلمونه به د سینما او تفریح راتلونکي، ځکه تاسو په بشپړه توګه خپل ځان په تجربه کې شامل احساسوئ او دا هیروئ چې په یوې خونه کې ناست یاست.
د مجازي سفر له پیل څخه مخکې سفر کوونکي باید څلور سنسرونه دوه په لاسونو او دوه په پښو پورې وتړي، شاته یو بکس وتړي او عینکې په سترګو کړي.
موږ د فزیکی او مجازي نړۍ فاصل حد له منځه وړو او تاسو کولی شئ په خیالي نړۍ کې دومره ځان واقعي احساس کړئ چې په یو څراغ سره ځان ته لاره پیدا کړئ.
په شاپرې تړونکې دونکې بکسې کې کمپیوټر او په خونه کې موجود سنسرونه د باک دوړو او د ځمکې د خوریدو په شان خاص افکټونه رامنځته کوي. په یو وخت کې شپږ کسان د لسته قول لپاره په دغه تجربې کې برخه اخیستلی شي. دغه شرکت همدا اوس سفر کوونکو ته د نویو مجازي نړیو په جوړولو کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. د افغانستان د شمال ختیځ ولایتونو په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک د غیر مسلکي کسانو لخوا په درملتونونو کې د درملو په پلور انتقاد کوي. نورحال د ګل رحیم نیازمن په راپور کې
د شمال ختیځ ولایتونو په لری پرتو سیمو کې ځینې هغه خلک چې واځي د درملو لنومونو سره شناوي درملتونونه لري او ناروغانو ته دوايي ورکوي. د لری پرتو سیمو اوسیدونکو هم له دې شکایت لري چې غیر مسلکي خلک دوايانې پلوري. په ټولو شمال ختیځ ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک لورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکي نه دي په خپل سر دوايانې پلوري. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکي خلکو لخوا یو چاته د دوايانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي.
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکي در بخش های مختلف خصوصا در بخش
په زیاتو صحی برخو کې غیر مسلکي مداخله کیږي، خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې. ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومان ته د غیر مسلکي خلکو لخوا دوا ورکړل شوې ده او د هغوی مشکلې زیات کړې دي. له بل پلوه کورنی تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پرې یو شمېر خلک عقیده لري او په ځینې وخت کې د همدغو کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لویه ناروغي واوړي. د قندوز د دشتیارچی یو تن اوسیدونکی د کورنی تبابت په اړه داسې وایي:
کورنیو چې کوم ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنی تبابت به داسې شی و چې ماشوم به موریکا شو، سپینسرو ښځو به داسې چلو کو چې یو غټه کاسه به راواخیستله، په دې باندې بیری واچلې، بیا د هغه پاس نه بیا هګۍ واچله، بیا ماشوم په کېنو، بیا به یو څادر ونیو، په دې څادر کې بیری واچولې، یو ښځې بغه طرف څادر سر نیولې، یو ښځې به دې طرف څادر سر نیولې، په دې کې به داسې زانګو په شکل د کوچ دا موریکا شوی دی. او یو بل شی دا هم و چې دغه ستونی چولیږي په کلي کې به سپینسرې واچونو، هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته توره کړه، بیا به داسې حلق ته وردننه کړه، بالاخره درې ځلې بیا هغه حلق ورته پورته کړه، ته داسې څادر به واخیست، داسې غټۍ به کو غاړې ته به ورواچو، د پانسې په شکل داسې کش به کو درې ځلې، یا دا چلونه پې کوله. ماشوم به تازه پیدا شوی و نو هغه به جړل به، کله خو کېدای سي هغه نور عوامل و، یا به ماشوم خېټه کې درد و یا بل حساب و، خو هغه خلکو بیا داسې چل کوو چې دا ژاړي، بیا به ماسختن به داسې یو پولې ته به بوت، هغه به ورتورې کړه درې ځلې به د پولې د سوري نه وایسته، بیا به د هغه سره وایي دې ژړاخه کېږي.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد موسی وایي چې د دوی په کلی کې له دولسم ټولګي فارغ کسان درمل پلوري او زیات خلک ورته مراجعه هم کوي، ځکه چې په کلی کې مسلکي ډاکټر نشته.
قریه ما ډاکټرای مجرب کې اسپانزای طب یا کوم بخش صحی کې مثلا فارماسي نرسنګ خونده باشد، او تو یک ډاکټر ما نه داریم.
زمونږ په کلی کې داسې ډاکټر نشته چې مسلکي زده کړې کړې وي. داسې کسان هلته دوا پلوري چې له دولسم ټولګي فارغ دي او یا تر دولسم هم زده کړې نه دي رسولي. موسی زیاتوي چې د دوی په کلی کې تر 3000 زیات کورونه دي، خو په ټول کلی کې یو کلینیک نشته. په قندوز کې د دوايانو یو شمیر سوداګر له پاکستان څخه جالي جوړه شوې دوا واردوي او په کلو کې په هغو درملتونونو پلوري چې غیر مسلکي خلک پکې درمل پلوري. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو مهمه خبرونو لاندې زوري: جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مشورې تلو جرګې پریکړه لیک به د دولت د لارې نقش او عمل پروګرام وي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی ویل د طالبانو 115 بندیان خوشی کوي. بل پلو د سولې مشورې تلو جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داوودزی ویلي دي چې په لوی جرګې کې د طالبانو یو شمېر کسانو هم ګډون کړی و. د زابل ولایت د شینکې ولسوالۍ امنیت قمندان او د ملي امنیت مدیر د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د کم عمره کسانو په اعدامولو سخت انتقاد کړی. په پاکستان کې سترې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو د وخت تمدید کېدو غوښتنه رد کړه. نواز شریف ویلي دي غواړي بهر ته د علاج لپاره لاړ شي. روسیې تایید کړله چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په بله میاشت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره وګوري. په ترکیه کې چارواکي وایي و مهاجر چې دوه یې میرمنې او 15 ماشومان و د ترکیې په ساحل کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال ټاټ ډی والټرز د ناټو نوی عمومي قمندان وټاکل شو. جنرال ټاټ په افغانستان کې هم ماموریت کړی دی. جنرال ټارد چې د امریکا په هوایي ځواکونو کې پخوانی پیلوټ دی په افغانستان او عراق کې نظامی ماموریتونه کړي دي. هغه نن د جمعې په ورځ په اروپا کې د متحد قومندانۍ عمومي قومندان وټاکل شو.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې ادامه لري.